ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبرې کوو چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا ډیر شمیر خبریالان له هیواده وتلي، له بلې خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواده د یو شمیر خبریالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شوي دي. ډیر خبریالان د ټولنې د ځینو نورو طبقو په شان د قوانینو له نشتون او ابهامه شکایت لري. په ځلونو خبریالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وروستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمیر خبریالان وایي چې لشتر لشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څخ پاراو څخ پارانکی. دا مسوده به خبریالانو، خصوصي او دولتي رسنیو او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلي چې د رسنیو د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله اخونزاده ته وړاندې کړي، شاوخوا اویا سلنه د رسنیو له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنیو په پخواني قانون کې ویل شوی چې خبریالان سرغړونه وکړي، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید د خبریالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبریالان په همدې نوم نیول شوی دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موز مش ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبریالانو د ټولنې یا صفما مسؤول زیا بومیا، د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي، همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسوده چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب، نمره تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یوازې ځینې اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت راغلي دي، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې. او ترسو چې ما نورو هغه بنسټونو چې د نن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا مخته د څه خودلې ده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت ساروان صاحب، دا یو اصول ده په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه صنفي نهادونو سره مشوره کېدل، او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کاله کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوی دی په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وغږیږو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده که نه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وي هغه توشی شي او د نه د بې قانوني نه که خصوصا دغه ټکی ته چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، ښاغلی مجاهد چې تخطی او کمیسیون پکې شته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو ټکی ته چې که موږ اشاره وکړو، هغه بومیا صاحب به هغه کې بیا کیدای شي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې وو، زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضع کېږي خو کیدای شي په هغه د هغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضع کیږي دا د همغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله، لاره پخوا ورته پرانستل شوې وه. ډېره مننه مجدد صاحب، بیا هم نوبت درکو او وګورو چې بومیا صاحب څه وایي. بومیا صاحب، تاسو څه وایست دا چې له رسنیو سره، د رسنیو له خاوندانو سره، د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوې، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب، تاسو ته د درنو اورېدونکو ته مو د بحث ګډونوالو ښاغلی مجددي او همدارا صبیبي صاحب ته اول خو له دې نه چې په یوه ټولنه کې په یوه سکتور کې قانون هېڅ نه یې موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو، مکلفیتونو، د امتیازاتو د واضح کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه وجایب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري، وجایب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ده، تر هغه لا هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګوالی یا ډول د تطبیق یې ده، چې آیا دا به د قانون په شکل کې پاتې شي او که به هغه د تطبیقي جنبه پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان وایست او د ما همکاران هم شاهدان دي چې ښاغلي مجاهد ویلي په خپله یو مصاحبه کې چې د رسنیو پخوانی قانون مریول اجرا ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅکله هغه قانون د تطبیق نه سه، کله به ملي امنیت، کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو او یا کله به افراد او اشخاصو خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله، او د دې په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه، چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا. رابه سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپل نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي، اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي، دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي، نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت یې له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي یا تای مراحلو پروسه به څنګه وي؟ یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده. د دې د حقوقي نظم و نظام په اسنه باندې بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه د 30% اصلاحات چې راولي آیا دا شکلی اصلاحات دی که محتوایی خیلی مجددی ویلی چه تاسی ویل کی گی چه گواه که ده هم دی بل چنه خواهد ویلی چه پا دا قانون که به یوازی دی جمهوریت نون اخسل کی گی او استکی گی او دی امارات نون برازی زفکر کم چه دا 10% همه جوری او دا با مهمه وی که چی ری محتوایی 10% تغییرات پا قانون که راغلی نو تقریبا 30% محتوا د قانون تکیه شوی ده. ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي او محدوده برخه محتوا ته پریښودل شوی. لکه فرض مثال دولت افراد اشخاص حق لري چې د رسنۍ جوړې کاندي. دا یو شکل ده کنه؟ شکلیاتی اما داسې محتوا یې سره کمی جوړولی شي. په دې کې چې تغییر راغلی دا بیا ډېر مهم تغییر ده او د تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي. یا اهداف د مقنن دوه هدف مقنن کې تعقیبی د قوانینو په انفاذ کې یا د قوانینو په جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباري نظم را مستقول د حکومت لخوا نه چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي قوانین به د دې احکام او د دې پلي کولو لپاره یا دغه قوانین به د اهداف او د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي. دا چې دا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد یا عامه دغه ته مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي. بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوي هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا ښه فعالیت لپاره زمینه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي. زه فکر کوم چې دغه دوهم ډول قوانین نو بدان نه تر څو عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور کې توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د غو نورو حقونو
بله سر
ساتنه وکي. یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده شي. دغه شکلونه مې
بله سلامت اوسه بو میا صاحب کور ودان ابي بي صاحب مجاهد صاحب ویل دي چې د ځینی بدلونونه چې د 10% بللی دي وای دا د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د جمهوریت دورې د رسنوي قانون هم حکم کاوه چې د رسنوي ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري. نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې د قانون له شریعت سره برابر شي؟
سلامونه او درنښت تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو میلمنو بومیار صاحب او مجددي صاحب او ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویلې او خوانی قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي باید د اسلامي اصولو په رڼا کې وسی. یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحې او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصولو برابر و یا د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ مخته تلو. ولی دوی چې کوم زیات فشاري په دې باندې کوي چې والا مونږ اسلامي هغه کوو، یعنی دوی خپل هغه خپل اصول مطابق کار کوي چې دې ته مونږ په کلی توګه نه شو ویلای چې اسلامي، ځکه پخوانی پخوا هم مونږ اسلامي اصول درلودل. ولی یو شی چې زه اضافه کوم چې دا مسوده یا دا قانون نه، بلکې یو استبدادي او یو طرفه مسوده زه دې ته ویلای سم، یو لایحه چې لنه شتون نه یې چې په مشرانو هم ویلي شتون مهمه ده، ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کوي د رسنیو یا رسنۍ په مخ بیایي، له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی دغه هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کړي یا پلي کړي، ځکه له هېڅ هغه دستورالعمل نه یا هېڅ هغه قانون نه یا هېڅ هغه لایحې نه دا یو شی چې دوی په لیکل بڼه ولري ښه ده، ځکه پخوا یا دا اوس مونږ او تاسو خبرې کوو مونږ دا څه نه لرو، ځکه دا اوس هم چې زه ته خبرې کوو مونږ لس خبریالان هلته بندیان دي، په بندخونو کې دي، په زابل، په اروزګان، په کنال، په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبریالان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې اوسېږي، دوی بندیان شوي دي. او دا اوس هم شاید زما خبرې مجددي سر تایید کړي چې دوی بندیان دي، لا کچیر دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایت او د قانون یا کمیسون ته وفادار پاتې وای، یا د دې له طریق نه دوی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارلای یا هغه کوم سرغړونې د کمیسون له طریق نه کولی، باید دغه دوی په جریان کې باید یا دغه طریق نه دوی سرانوالي ته معرفي سی وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سی وای. ولی برعکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبریالان د وسن بندخونه کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دي، او دوی یو طرفه مسوده که برابره کړي هم ده، دا یو استبدادي او یو طرفه دستورالعمل بللی شو او د قانون نوم هم تاسو ورکولای کولای.
بله ډېر مننه. لیکن لدې سره سره چې تاسو هم تاییدوي، بومیا صاحب هم تایید کړ، او فکر کوم چې مجددي صاحب هم تایید کړ چې تر بی قانوني لا یا هیڅ قانون نه، که خراب قانون هم وي بهتره دی. او مجددي صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې یوه تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي، فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وزکری؟ وست دی دیرو خلکو شکایت دی نورو برخو همم داده چه وی نپویجه چه قانون سره، ځکه چې دوی اساسی قانون نلری، اساسی قانون لغو کرده، نور قوانین هم ور سره لغو دی، کل چه زده وی نده لغو، کل چه زده نی وی لغو دی. چه فکر کوی داغا خوشبینی رامست کوی کنه؟
دقیقا نو سالان سده و یو خواه اقدام وید ما زده دغه ورز و انتظار و هم حقا وعده چې خپل مجاهد د قندار خبريالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې، چې د قانون فصل 15 ورځو دا به توشیه او عملی شي. نو زما کله چې د سیزن زنګونه راځي یا مسجونه چې په دغه برخه کې خبري وشي، زه د سې په دې دغه کېږم سرچ کوم چې کېدای شي هغه قانون به پلی شوی وي چې ما نه نظر غوښتل کېږي. نو زه د همغه په تمه یم او انشاءالله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لاره خلاصه کې نورو برخو ته، که څه هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کېږي خو دا معلوم داره ده چې یا همغه قوانینو پر اساس باندې کېږي. او پخوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځینې مسئولین سره چې ناسته مې درلود، هغوی ویلی دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قوانونو عمل وکړي، او هغه ځایونه چې شریعت سره په ټکر کې دی هغوی یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دې توشیح شي. نو دا دغه د رسنیو قانون به ان شاء الله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم موږ تاسو قانون ولرو.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تشناس باندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوی قانون خبري کې چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونې ملمانه دي په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یاسف ما مسول زیا بومیا د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. بومیا صاحب د شاغل مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا ښه اقدام وباله او تاسې هم فکر کوم، خو دای هم ویلی دی چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. له دې موضوع نه د دوی منظور څه کېدی شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به دوی ته لاره پرانیزي چې هر څه یې زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسئله وبولي؟
دغه محتوایي مسله چې ما د وخت اشاره ورته وکړه همدې ته وایي. په شکلیاتو کې ویلي دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي، خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازی موجود وی او دا مسله به چیرل کیږي. البته چې کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رافقولو لپاره وی د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت یې اخیری
لیکن امداد ملی امنیت مسئله فکر نکوی چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده. ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي، مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنه کړي چې یوه رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي، یا فرضاً د هیواد نوم چلنج کړي، یا تاریخ چلنج کړي، یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نورو دنیا کې خو هم دا یو تر یوه حده پرسته فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي؟
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کوي. دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم همدا شی و. هیڅ رسنۍ نشوي کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي، هیڅ رسنۍ نشوي کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي، هیڅ رسنۍ نشوي کولای چې طبقه بندي مسوي یا حکومتي اسرار او ته لاسرسی پیدا کند یا ویازه خبره کند.
آیا امده عملی که دو او کنه امده دخو
پر بلکه تدبیخی ده کنه ده بیره مسئله ده، ولی پا قانون که موجود با اغا وقت چه قانون تا ده تدبیق زمینه نو مسایده اغا یا بیل بحث ده چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلاردو ده پا حکومت که دینه نه ده فرقهی جورفتونو ده قوانینو ده نه تدبیق زمینی مسائل کړی وي. نو خو هغه مسائل نسته حکومت یک لخت یا یو لاسته کچیرې دی کمیشن ته صلاحیت ورکړی وای چې کچیرې تیوی رسنۍ فعالیت و چې سی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه گزاره چی اغا برنامه که ده آمه امنیت دواخه ولی وی که دل کمیشن ته صلاحیت ور کرده وی ترسو اغا ده امنیت داخلی چارنوالی ته راجع کرده وی ترسو ده ملی امنیت ده ساتل و پرانا که اغا قوانین سی دلتا نافذ ده و قوانین و پرانا که او ده ملی منافع و پرانا که سرنوالی پا اغا تحقیق کرده وی او محکمه خپل حکم پر باندی صادر کرده وی. دا چه پختل راجی دغه سرنوالی یا پختل ده ملی امنیت راجی پا کمیشن که جای پا جای کیگی دغل تا ده پریتو بس کمیشن یا صلاحیتون ده کمیشن یو چه تکنی کیگی صلاحیت به ور کړی وای کمیشن ته ترسوې کچيري ورسنې د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وای دا به معرفي کړی وای امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف اور سوې و له دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچل سره چې وکړن دا څه کنه ده بیا به د دوسیه په خوا هم داسې کېدل دا به راځي کړي وای محکمې ته او یا که چېرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشراتې کړي وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړي وای او دوسیه په هغه قانوني شکل باندې هغه لازم مرجع ته مریض کړي او تر څو هغه معرفي سره اوس خو دلته کچېرې دغه نهادونه په خپله راځي کمیشن ته بیا نو عارض نهادونه به څوک کړي کچېرې حکم ورکوونکي نهادونه یا څېړونکي نهادونه یا تحقیق کوونکي نهادونه په خپل راسي دي کمیشن ته چې هغه عبارت له امر بالمعروف نه ده عبارت له ملي امنیت نه ده بیا به نو شکایت کوونکي یا راپور ورکوونکي نهادونه څوک دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسؤلیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چېړونکي خپلوي حکم ورکوونکي خپلوي دا غلطه یو حقوقي مشکل رامنځته کوي.
ډېره مننه بومیا صاحب. حبیبي صاحب، دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولی شي د رسنیو ادارې جوړ کړي، تنظیمي کړي او یا کار ورسره وکړل شي، دا به وایي په دې نوې مسوده کې وي، دا تاسو یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي وه او هر چا کولی شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تیر تاریخ ته وګورو داسې ازادي نه وي.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلک کولای شي چې یو رسنۍ جوړه کړي، یا که د اساسي قانون د 15 ماده ته تاسو توجه وکړئ، هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبع و یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو بنسټ یا یو نهاد ده چې هر وګړی جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلود چې یو هغه وکړي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي، یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو د کوم د سنوي کوم بل نوې خبره نشته، ځکه دا د پخواني خپل دی خپل وایي چې 20% د زور قانون څخه خپل شوی ده. دوی چې دا غدیر 300 په کې تغیرات
راوړي، 300 کې کېدای شو چې همدغه برخه یې مستلې وي.
نه نه، 300 دوی کوم پرمختګ په کې نه دروستلای، بلکې د شاتګ طرف ته دوی هڅه کړې ده، ځینې قیدات یا خپل هغه کوم هغه چې دی هغه پیرا وسته دی سانسوري په کې وځه کړای دا ځینې اصلاحات په کې اضافه کړی دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوده چې کله راوځي بیا به د موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبرې کوو چې طالبانو یې مساوده چمتو کړې او خپل مشرتې د تایید لپاره استولې ده. بومیا صاحب، په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړې دي چې څومره رسنۍ بندې شوې دي، څومره خبريالان له وطن وتلې دي. آیا تر اوسه پورې موږ داسې کوم خبر درلود چې نوي رسنۍ ایجاد شوې وي، نو فعالیت باندې پیل کړی وي؟
مننه. مخکې له دې چې د تا دې پوښتنې ته جواب درکړم، یو ور به پخواني سوال ته لاړ شم چې د حبیبي صاحب نه مونږته ګوري، بیا هم یوې مسلې ته راځو. په دې نوې مسلې ده کې تاسو چې ویلې چې ویلې دي چې هغه افغان کولی شي چې رسنۍ جوړ کړم، او دا هم ویلې چې په پخواني قانون کې دا مسله وه، نو د نن کوم هغه نه ده سوی تجدید نه راغلی. په خاني قانون کې یو شی راغلی و چې په هر افغان کولای شي خپل عقیده، خپل نظریه، خپل وطن د کاریکاتور، فلم، رسنۍ او یا د نوشتې له طریق نه هغه کاندي. ادراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي یا هم د استیج له طریقه. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلي چې هر افغان کولی شي چې خپله عقیده
د عقیدې مسله خو دوی لپاره به شاید د منلو نه وي که عقیدې نه دوی ډېر چې کله عقیده یادو دوی مذهب خواته کشوي که چېرته سیاسي نظر وي
دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل یې راوستلی ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامین او متعقب بقبه نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په تلویزیون کې فلم خپور کاندي، تفریح خپرونه وکړي، نجونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي. دغه هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا موږ د دې وایم چې د 10% محتوا له قانون نه وایستل شي، یوازې الفاظ پاتې کیږي او ښایي 10% محتوا نیم محتوا کې ورداخل شي، نو 10% قانون تغییر ده. دې ته باید ډېر خوشبینه نه اوسو چې د 10% د پخواني قانون مطابق ده، اما دې ته باید خوشحاله اوسو چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوارې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوس د تاسو د ورستي پوښتنې ته چې تاسو ویلي چې اعداد او ارقام ورکړي د څوګونو رسنۍ سقوط وکاو دغونو رسنۍ لمنځه لاړلې او یا هم دغونو خبريالانو مغه ورکړي دي کار له لاسه ورکړي دي. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړي یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانیو رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په پوته شوي دي بیرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دینه نه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته رسي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله هغه کې هغه نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارونو کې قبیله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه د پولیس ارګانونه یا هم د نور هغه اداره چې یو څه امکانات لري او منابع مالي منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقه مند دونه کم ډېره نسته او سره په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده. د راډیو او تلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دغه ګرځنده رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو لوی جملې نه یوټیوب او واټساپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې رجوع ورته کړې ده. له هغې جملې نه رونق د بازار د یوټیوب ورانو په داخل د افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او غوښمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو اهدافو لپاره کارول کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سدوان صاحب محترم، جوړ پخیر محترم،
سلامت اوسئ، مهرباني.
مانن البته محمد ابي احمدي ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم خدای کی جوړ رو اوسه
کور دی ودان مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنی وګره یو ډیر سپیشل نوم ده، یعنی بده معنا رسنی نړۍ کې وګره چې سوسونی یا موږ تاسو وطن کی دغه رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې د سروان صاحب درګوره مونږ کله کله به دغه تېرو حکومتو کې به مونږ فکر کوو چې دغه رسنۍ مونږ د شفافه هغه برنامه به مخکې نه بولي، یعنې توپیر به کې راوسي یا به داسې نواقص به کې را پیدا شو. یعنې یو څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کا، یو څوک به ورته راغی نه دغه هر چا طبیعت به کوو. نو رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسو به سوي افسده دی جمهوریت هغه پلي کېږي، نو دا هم یو ښه ګام ده. یعنې وګوره چې غوښتې هم نقصاتو ډېر وو، خو اوس وګوره چې چوکاټ باید منظمه شي. هغه څه چې وجي کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات یې وشي، بیا نشر کې خدا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې واقعتونه وړاندې شي، نو داسې نه شي کېدلی چې څه یو څه دوی بل څه وایي. نو دا یو ښه ګام ده. او که موږ تاسو داسې فکر وکړو، دا تېرو حکومتونو کې ما مخکې ویلې، نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو. که منظمه وي خو موږ تاسو ستونزې به کمې شوي. یعنې دېر 40-50 کاله شو موږ تاسو دا مشکلاتونه لرو، خو دغه نواقص یې درلود البته. نو بس باید کوشش
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. وګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب، که مو د دوی خبرې اورېدلې وي مهرباني ځواب ورکړئ. څومره ورسره موافق یاست؟
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و، د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله، خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کدا 80% هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دای وای چې مثبت کار دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې دا 80% مجاهد وای چې تغییرات دي، دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلود هغه به رفع شوی وي.
سروان صاحب، یو خو ملګرو ته معلومه وي او ډېرې همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی. کموک لار شو زن د خبره کې ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر 5 کار پورې لار شو، او بیا دینه وروسته هغه د رسنیو اول قانون ته وګورو، نو دا چې څو واره تعدیل شوی دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه ټینګار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ ور باندې تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللی وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چېرې یو څه ستونزې هم ولري، نو که همدغه همغسې چې بومیا صاحب وویل، همغسې چې دغه احمدي صاحب تبصره درلود، که همدغه 80% هم تطبیق شي، چې مخکې متاسفانه رسنۍ او قانون هیڅ نه تطبیقېدل، او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق ونه شو کولای، دام خنه ده. موک خد اطلاعات او تلاسفسی قانون در لوت، مگر په عمل کې موک هغه تطبیق ول نه شو، او بل د رسنۍ او د تاسیس د آزاد رسنۍ او د تاسیس مقرره مو در لوت. تر اخره پورې د اطلاعات فرهنګ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو ټول هڅه وکړ چې هغه مقرره تطبیق شي، یو رسنه هغه و نه منل. نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکونکي هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل. او دغه پر اساس باید هر رسنۍ کارکونکي دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی، اخرنۍ ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی، یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنۍ او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلی و، نور یو رسنۍ دې ته حاضر نشو. او نشراتو باندې ډیر ستونزه و، اطلاعات فرهنګ وزارت ډیر هغه مقتدر موین چې دغه شوای شفته و دی کنټرول نه درلود رسنیو باندې. خو په هر صورت نو هیلمن یو چې دغه ډیر شتلنه د دې لامل نشي چې رسنۍ هغه خپل ازادۍ له لاسه ورکړي، خپل هغه محتوا چې څه ټولنې ته ضرورت دی او باید هغه محتوا نشر شي، اغل لا سوار نکل شي. نو زه بیا مغه سه خپل اول خبره ته ځم چې موږ به دا د وخت نه مخکې چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیله من یو چې یو ښه قانون وي، د ټولنې مطابق یو قانون وي، د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق یو قانون وي، د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي، او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر من سلامت اوسئ حبیبی صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده، تاسو ټول موافق یاست چې تربیه قانوني قانون شدی، خو د تطبیق مسله دا ځل دی طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي، په بل کې بل ډول چلند کوي، یا تا د شونځیو په برخه کې هم موږ ولیدل چې په یو ولایت کې یو ډول و په بل ولایت کې بل ډول و. د ښځینه خبریالانو په برخه کې یو شمېر ولایتونه دي چې اصلا ځمکې دومره په ښځینه خبریالانو تنګه کړې ده چې کار بیخي پریشی دی. حتی یوه خبریاله ښځه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي، یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې ښځو ته اجازه مه ورکوئ چې ټلیفون وکړي یا غږ مه خپروئ، لیکن په ځینو ځایونو کې بیا ښځینه ویندویانې لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کړي او اعلان یې کړي تطبیق به کړی شي او کنه؟
بالکل، دا د اندسې ول د فراتیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا سای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي، او دوی غوښتل چې باید موږ د هغوی اړیکه وانه خلو. په ماغه ماښام په ماغه ورځ چې موږ جلسه درلوده د دوی له چارواکو سره، دا مثال ما ورته راوړو چې وروره ته د تیر ماښام چې د جمعې شپه وه په لمر ماښام کې د تا طالب چارواکي المار مخام که خزینه خبریالان سره توکی تا کار کولی او د شخصی زون پر بارا که اختنه کولی او زهت از این گیمونم مختبول، او تر از این ما تا پر ولات که رتوائی چه دی خزی غد مخبر اوانو دا چنگ یو پام دو آواده چه مغان او روسته به ما لکه پخامیم چه ویلی ما خبل رسانه بنده کلا و خبل مادعیز پریکړلیک می صادر کړي، یو وایي چې همدا خبره واڅې باید یو شان لایحه جوړ شي چې دغه لایحه یا دغه دستور العمل یا حتی چې تاسو ورته نوایي یو هغه بدوي چې دغه ټول رسنۍ د پیاو سره وکړل شي. ولې تطبیق کې وسل سوزي ده ستاسو او د جمهوریت په وخت کې ستونزوي او لدینه به ورسته هم ستونزوي.
بله ډیر مننه. بومیا صاحب، د رسنیو د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشو چې هغه هم نیمګړتیاوي درلودې. غټه نیمګړتیا یې څه وه چې فکر کوي باید یاد شي او ګوندې طالبانو په دې نوي مسوده کې چمتو کړی دی هغه ته توجه کړی وي؟
پرته له شکه سره له دې چې د هغه کمیشن کې چې پخوانی قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړی وم، ښایسته قانون و، ښکلی قانون و، اما متاسفانه ډېرې د تطبیق برخې ته یې توجه نه وسوې. یا موږ هغه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نه ورسره بیلانس کړی چې ایا دا کولی شو چې موږ یې تطبیق وکنه. دا عمده ستونزه وه او په پخواني قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې. یا دا و چې قانون د ټولنې له سطحې ډېرې جګ و، یا دا و چې د موږ حکومت د دې ظرفیت نه درلوده چې هغه قانون تطبیق کاندي. د دې کې دا عمده ستونزه لکه څنګه چې د وخت مجدد څه به موږ ته اشاره وکړه، د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرزالعملونه او دستورالعملونه او لایحې وې چې موږ تصویب کړلې، ولې تر پایه منحص لایحه پاتې شولې او د تطبیق وړ نه وې. دا عمده ستونزه د دغه قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده یا هم تشویب سویم نه ده، هلته موجود نهادونه او خبریالان د لابي وکیل له طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفی په ځینو امورو باندې رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یو رسنۍ د یو خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاري حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري حقونه نه لري. دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه کې په واضح شکل درج شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلای شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاکس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلفې شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده، د دوی حقونه هم ده کې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکړي. که چیرې په دې کې هم به پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې دین اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې. ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاوه. ځینې بې وسه نهادونه یې په قوانینو کې بشمینې سوي وو، هغو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سوي وو، او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې د دغو فیصلو هغو به قانون دوره کاوه، ځکه په یوه خاکستري شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معامله به
اوسه. ډیر مننه، سلامت اوسه. مجددی صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستونزې تاسو هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوي مسوده کې کومو مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو ته رامنځته کړي چې په دغه قانون کې اماغه مسائل براشي لکه په خوا غونته، اماغه چې بومیاس پویل د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنۍ یا د آزاد رسنۍ د تاسیس مقرره په اړه ویل، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه سوزو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو سوزو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا دغه اتو رسنیو مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو ور د طرز تاسیس مقرره در رسنۍ وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنۍ خبریالانو ته رامنځته شوی دی د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنۍ ترتل اگر پیسته باور و که اکثر خلق چه زما آواز آوری آقای با دی بنده پوره چه رسن پیسته رسنه و تراتلل اگر پیسته دیو لار نه رسنه تراتلل دبل لار نه واتل او خبریالان دیر پا کم امکانات پا کم ماش بنده کار کول او پا اکثر ولایاتو که دغه مسئول د رسنه او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه ده خو پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا فیصد پورې کلنه پولې کارکونکي په رسنیو کې رضاکاره و هغه یو شوق درلود کار کول او دغه رسنیو مسؤلین هم باور ته څه نه ورکول دا یو خام مدیریت و نشو هغه بودیجه چې په خوار غلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امدې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوی دی هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبریالان او رسنه کارکونکو ته ورکه ډیر یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کده اعلان په بنه ورکه کده پروژې په بنه ورکه خو مګر دغه برخه چې د رسنه او کارکونکو ماش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه او کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنه پیوړی کی هم رسنه کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسی نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزې ده دغه به کېدای شي بل کول دغه د رسنه او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر کچیرته بیرته وضعیت خکېږي نو هغه ډیر اړین ده د ټولنه د خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
ډیره زیاته مننه حبیبی صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یادانه شو هغه دار چې تر اوسه پرې ډیر خبريالان نیول شوي دي او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوي دي آیا تاسو ورسره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوي دي؟ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شو؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کونړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دې کې او دا اوس هم بندیان دي. د دوی هغه کوم کسان چې موږ سره په تماس کې یو دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا د دغه اغه سرغړونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالانه وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وټړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو مجهول حالات نیول کې
نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوښي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبینی سرګند کړ چې قانون نه یو شای سیوی هم خدا ولی د شکایاتو د سرغړونه کمیسون له طریق نه دوی مختنه لیدلې دوی په خپل د ولایتي او محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنۍ باندې کړی دي امدار از په نور او مختلفو هغه کې اټس ټلات فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنۍ مهر لا کیږي سپیر افته دي مونږ یو مسله واسه دي مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی وو اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د مونږ رسنۍ مهر لا کړې و وخت چې مونږ لاړو هغه د سیمو د دوی په دفتر کې د سیمو تر وخت ورته ملي چې دغه د کرایا ده چې د لاس کالو کرای مونږ در کړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غوې د مونږ مهر لاک به تخلاص کړي یعنی ځینې وختونه دوی د خپل مسولیت نه ادا کوي او لنډ منډه کې یا د رسنۍ مالک یا د خبریال او یا هم ونیسی بندی کې یا هم رسنۍ مهرلا کې
بله ډیر زیاته مننه ل ټولو ملمنو ضیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبریالانو د ټولنې یا صفما مسؤول حجت الله مجددي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی ژورنالیست او د تجلا راډیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي څخه له تاسو اوریدونکو هم منندویو د اصلي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدای شي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حدن نری ستا پا بل تن دم را غم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو خاموش ملک او ملا د پ پختنو پا قتلیام خاموش ملک و ملا دا پختنو پا قتلیام خاموش ملک و ملا دا پختنو پا قتلیام خاموش ملک و ملا اے لطا سی دمر گیل من گیل من یا ماچ حد نلری تاسی تمہارا گی